دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډله له ځنډ وروسته د طرزالعمل پر نهایي کولو یو ور بیا بحث تکشینی. بلخوا ولسمشر غنی بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د وږي اسمبلی 9 سپتمبر 2019. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سرکته مهمو خبرونو سرچه کې د پکتیا ولایت د ولایتي شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو په بریف کې ووژل سو. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د افغان ښځینه فعالانو لپاره د په تذکرو کې د میندو د نومونو لیکل یوه ستره لاسته راوړنه ده. او امریکایي چارواکي وایي شپږ جنګي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو په بریټ کې ووژل سو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې ایوب غروال نن داس مهال ووشتل سو چې له دفتره په هنتون تروانو.
ایوب غروال زازای نن سهار د 5 بجو شاوخوا کې کله چې دی په هنتون ته روانو په لار باندې په ډزو ووشتل شو، زخمی شو او بیا وروسته روغتون کې ساور کړه.
تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د ارګ څخه په ویلمی کې راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا پیشه غندلې ده او په همدې حال کې پر اوربند هم ټینګار کړی او هغه د افغانانو په ګټه بللې. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د افغان ښځینه فعالانو لپاره دا یوه ستره لاسته راوړنه ده چې په تذکرو کې به د میندو نومونه لیکل کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون فرمان ورکړ چې په تذکرو کې د مور نوم ولیکل سي. د بشري حقونو د څار ډلې یوې موقتي مشرې هیدربار په یو بیان کې ویلي چې د دې پریکړې اغېزې به د ښځو پر ژوند ښکاروي. په تعلیمي او روغتیایي برخو کې به اسانتیاوې ورته برابرې سي او د پاسپورت ترلاسه کول به ورته اسانه سي. همدارس به د خپلو ماشومانو لپاره په اسانۍ اسناد اخیستلی سي. دربار زیاته کړې چې دا فرمان په قطر کې د افغان حکومت او د طالبانو د افراطي ډلې ترمنځ د روانو خبرو لپاره هم مهم دی او ډېری افغان میرمنې اندېښنه لري چې د سولې د خبرو پر مهال د دوی لاسته راوړنې ضایع نه سي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي طالبان کلک او هوشیار خلک دي او متحده ایالاتونه له دې افغان وسلوالې ډلې سره ښه معامله کوي. ډونالد ټرمپ خبریالانو ته په واشنګټن کې دا خبره هم وکړه چې 19 کاله د افغانستان د جګړې وسول طالبان هم له دې جګړې ستړي سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک کړ. که چیرې طالبان د دې تړون له مخې خپلې ژمنې پر ځای کړي، ټول امریکایي ځواکونه به د راتلونکي میلادي کال د مې تر میاشتې له افغانستانه ووزی. زموږ اخلاص د ایرادوري. امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بیل اوربان وویل دا اقدام به په سوریې کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزي قمانداني ویاندوی وویل متحده ایالاتونو په سوریې کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي، خو که اړتیا وه د ائتلافي ځواکونو دفاع به وکړي. د روسیې نوم وانه خیست، خو له دې جلا د امریکا د یو چارواکي په بیان کې چې لومړی NBC نیوز خپور کړ، روسیې ته تر دې کارا غوتنیوال سویدا په روسي وکلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو نشته سویدي، خو په روسي اونیو کې د سوریه په شمال ختیځ کې دا ډول پیشي ډیره سویدي. یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپل لویو شارونو کې د کورونا وایروس د دوهمې څپې د اندېښنې په لړ کې نوې محدودیتونه اعلان کړل. دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13 داسې مهال اعلان شوي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ادعا کړې چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د هر امریکایي لپاره کافي واکسین ولري. په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیون وګړي په کورونا وایروس اخته شوي دي. 950,000 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي، که څه هم ګمان کېږي چې رښتونی شمېر شایي تر دې ډېرې وي. په اروپا کې له ډنمارک او آیرلند څخه نیولې بیا په جنوب کې تر یونان پورې د کورونا وایروس خپرېدو د کنټرول لپاره نوې محدودیتونه اعلان شول. د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلینو پرون ویلي چې هر اونۍ د نړۍ په سطحه د کورونا وایروس 2 میلیونه نوې پیښې زیاتې شوي او له 40 تر 50 زرو پورې کسان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. او د رومانیا پولیسو ویلي د ګالیلو نیوټن د دوو کتابونو په شمول لسګونه غلا شوي کتابونه بیا موندل دي. دا خبره د رومانیا د پولیسو یو جګپړي مسول ایمیل تیودور د جمعې په ورځ رسنیو ته اعلان کړه.
موږ 238 کتابونه وموندل چې د بریټانیا د ارزونو په اساس په اړه څېړنې وشي. دا کتابونه د رومانیا په شمال کې په یوه تلخونه کې و.
بریتانیایي چارواکو ویلي چې دا کتابونه په 2018 کال کې له لندنه په یو ډېر پیچلي شکل پټ شوي وو. د ایټالیایي مخترع او فیلسوف ګالیلو ګالیلا او د انګریز فزیک پو اسحاق نیوتن د دوو کتابونو د اصلي نسخو په شمول د دغو 238 کتابونو ارزښت انګریز چارواکو 2.5 میلیونه پاونډ بللی دی. د خبرونو پای.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې یو ربیا د طرز العمل پر نهایي کولو بحث تکچینی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده
تاریخ از عمل باندې چې ډېر کار شوی ده، هغه مسایل چې تر اوسه پورې نهایي شوی نه ده په هغه باندې کار شروع کیږي.
د سولې پر روانو خبرو د یوې څېړنیز بنسټ له یو مسؤل سره هم خبرې کوو. اقتصادي خبرونه هم خبرو د کابل چپ رسپونه ته هم کتنه کوو چې د سولې پر روانو مذاکرو یې تمرکز کړی دی. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې امریکا یو ور بیا سوریې ته جنگي وسایط او پوځیان لیږي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې خبرېږي. یوار بیا د خبرونه ته شرق لس پاپنستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوې. د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس دلی تر ځند وروسته یوار بیا د طرز العمل پر نهایي کولو بحث تکشینی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ازادي رادیو ته ویل چې نن به دواړه خواوې د ورځې په اوږدو کې د کاري طرز العمل پر پاتې مواردو نهایي بحثونه وکړي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی یوار بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. رحمت الله افغان په کابل کې دام موجود سیړل نور جزئیات راګوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي سترګې د قطر بین الافغاني مذاکراتو ته ور اوړي. هغه مذاکرات چې لا یې هم په طرز العمل هوکړه نه ده سوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل چې له یوې ورځې ځنډ وروسته نن یو ځل بیا د تماس ډلې د کاري طرز العمل په وروستۍ کې دوه بحثونه کوي.
پرون جمعه وو او دواړه کورونه یې وقفه درلوده. نن بیا مجلسونه له سره پیلیږي او دواړو خواوو په مجلسونه ولري او پر هغه د کاري طرز العمل باندې چې ډېر کار شوی ده، هغه مسایل چې تر اوسه پورې نهایي شوی نه ده په هغه باندې کار شروع کیږي.
دا چې په کومو مواردو به بحثونه وسي اغلی انوري په اړه زیات جزئیات ور نه کړل. خو د طالبانو ځینې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دا بحث د قطر په وخت شاوخوا 10 بجې پیل سي. ټاکل شوی و چې د کاري طرز عمل 13 اونۍ بشپړ سي. خو د افغان دولت مرکزی پلاوی کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په ځینو جدي مواردو اختلافات موجود دي. د سرچینې په وینا اختلافي مواردو کې د افغان حکومت له لوري د اوربند غوښتنه په مقابل کې د طالبانو غواړي چې بین الافغاني مذاکرات له امریکا سره د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې مخکې ولاړ سي. بلخو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عزیز الله حاجی دین محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دواړو غاړو د تماس له ډلې غوښتل چې طرز العمل ژر نهایي او په ایجنډا بحثونه پیل کړي.
مهم موضوع ده چې په ایجنډا باندې بحث وشي او هغه نقاط چې کوم عاجل دي او کوم مثلا دا خبره ته یو رخ ورکوي چې حرکت وکړي. دا خبرې په کار دي چې په دې موضوعاتو بحث وشي او څومره زیرې چې نور بحث وشي، ځکه چې د خلکو هغه تشویشونه بلخوانه دلته په وطن کې جنګونه او جګړې زیاتېږي. یعنې په دې موضوعاتو خبرې وشي چې اوس نو خبرې شروع کیږي یا اساسي خبرې شروع کیږي، نو دلته باید جنګونه کې کموالی راشي.
همدارز افغان ولسمشر محمد اشرف خانی یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د جګړو او تاوتریخوالي د کموالي لپاره اوربند غوښتنه ومني. ښاغلي غني دا غوښتنه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال د وژل کېدو د خواشنۍ په اړه په خبره سوي اعلامیه کې کړې. افغان حکومت تل د قطر په بین الافغاني مذاکراتو کې په اوربان ټینګار کړی، خو طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې او ویلي دي چې تر اوسه اوربان ته وخت شته. صالح صاحب، دا چې خبرې پیل سوي دي او که نه، په دې اړه به وروسته اورېدونکو ته جزئیات ورکړو. دا هغه جزئیاتو چې موږ راټول کړي وو تر اوسه
پورې. ډېره مننه له رحمت الله افغان څخه. مو وردل چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو د تماس ډلې یو ور بیا د طرز العمل پر نهایي کولو بحث ته کښېني. د آسیا زړه ټولنې د څېړنیز بنسټ مرستیال بنسټګر جانان موسازی له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. موسازی صاحب، تاسې هم په قطر کې روانې خبرې له نږدې څاري. د سولې په چارو کې د دولت وزارت تمه شولې چې نن به د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ په خبرو کې دواړه لوري پر نهایي نتیجه سلاسي. څه فکر کوي چې دواړه لوري به څومره پر طرز العمل، اجنډا او نور موضوعاتو نهایي موافقې ته نږدې سي؟ حال دا چې ځینې ناندریز ټکي هم د دوی ترمنځ شته.
ډېره زیاته مننه. اول خو مهمه ده دې ته اشاره وکړو چې بس اوس په تخنیکي مسایلو باندې ده او زیاتره په پروسیجر باندې ده. هغه اصول او مقررات چې باید د مذاکرې په جریان کې مراعات شي په هغو باندې خبرې کېږي. او خو تېرو تجربو په اساس باندې که خبره وکړم، دا یو ډېر اساسي او کلیدي شرط ده چې دې باندې باید دواړه خواوې توافق ته ورسیږي. چې بیا په محتوایي بحث کې چې هغه دوهمه خبره ده، اساسي موضوع د اجنډا او تجربېږي او په محتوا باندې په اساس او مسایلو باندې په اختلافي مسایلو باندې به بحث کېږي. د دې مقرراتو په اساس باندې باید د مذاکرات مخکې لاړ شي او خنډ رامنځته نشي په منځ کې. نو اوس خو هیله کېږي چې په دغه تخنیکي مقرراتو باندې او اصول د مذاکراتو باندې هغه سلوک د مذاکراتو باندې به ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې توافق وشي او د خپل هم یو لوی پرمختګ دی. دغه خبرو په جریان کې هم یو څه اعتمادسازي کېږي. نو دا به لاره هواره کړي هغه محتوایي بحث شي
بلی مسازای ستاو سو اٹکل چه ده چه ده غاصلی بسونو با چم را دوام که بیزه که چه لزیاد و کسانو سر ده غا پشتنه ده؟
اصلی بسونو خو که دهشی دیر زیاد وقت و نیسی او پدیه که باید هیت خواه عجله و نخیی. متاسفانا دوتا بعضی مسائل مطرح دی، بعضی فشارون نشه. ده امریکی انتخابات دیه ده نومبر پوری باید دوال خواهوی یو حد اقل عمومی تفاهم یا توافق تا ورسیدی پا اصول پروسی پا شوکار باندی. او یه حدی اکثر به ساتلو که میلادی کال ده می پوری چه ده امریکایی اسکار و ده وطل و نهایی نیتت تین شده ده ده پروسه تکمیل شی. ولی ده فشارون کولی شی منفی تاثیر بولدی پا بین لفوانی مذاکرات و بانده که ده خود ده صلیخ کالن جنگ ختمول مذاکراتی ده خود یوازی ده شلو کالون و سیرو ده اختلافات و مسائل ندی دلتلولوی بحثون مطرح دی. ولی مهمه ده چه دوار خواهوی حدی اقل تو بعضی بنیادی مسائلو بانده چه غدا افغانستان ده ولس په ژوند باندې، په امنیت باندې، په مسؤلیت باندې، په کار باندې، په اقتصاد باندې تاثیر لري. په دې باندې توافق ته ورسیږي چې په هغه کې تر ټولو مهمه مسله دغه د اوربان مسله ده او یا د لږ تر لږه د تاوتریخوالي د کمول دي. ځکه د دې په دې موضوع باندې توافق نه یوازې دا چې یو اساسي شرط ده، بلکې د دواړو خواوو صداقت او ژمنه
یعنی سیاسی حل لري تخمین. بلې، دې موضوع ته ورسته هم راځو. مستزای سي بخښنه غواړم. په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشری چاکني کیږي. ولسمشر ترامپ هم هڅه کوي چې د افغانستان د پخلاینې موضوع یو مطرح موضوع وي. نو ځکه یو څه دوی تلوار کوي که بیړه کیږي څه ستونزې برابر سره کړي.
بیره خو متاسفانه واسه خبره ده چې منفی تاثیر به ولیدې. ځکه چې کار توافق کېږي هغه به په عجله کېږي، په منډه به کېږي او پرته د دې به کېږي چې په حساسو مهمو مسایلو باندې خاصتن چې د افغانستان په خارجي اړیکو پورې هم ارتباط نیسي، د منطقې سره، پاکستان سره، ایران سره، مثلا د منطقې لویو قدرتونو سره، روسیا، چین، سعودي عربستان او نور هېوادونه، په دې کې کېدای شي عجله وشي او دا د کولای شي چې د هغه توافق چې رامنځته کیږي هغه شکنن کی او د مثلا د ماتېدو امکان به زیات شي. نو په همدې اساس باندې باید په دغه مخکې ما د اوربان خبره وکړه. هغه مثلا دې پورې ارتباط نیسي که چېرته مثلا دغه دوه افغاني طرفونه، دولت او طالبان، د تاوتریخوالی په کمولو باندې یا په اوربند باندې توافق ته ورسیږي، نو دا به نه یوازې د افغانستان خلکو ته ثابته کړي چې موږ رښتیا د یو سیاسي حل لارې خواته روان یو، بلکې منطقي او دنیا ته به وښيي چې افغانان هغه د پرمختګ کوي، افغانان پرمختګ کړی په پروسه کې، نو راځئ چې دوی ته وخت ورکړو.
بلې، حکومت خو اوس په خپلو بحثونو کې په افغانستان کې پر اوږدمهالي اوربند ټینګار کوي، خو طالبان بیا وایي چې دوی تر ډیره د جګړې پر عواملو بحث ته لیوالتیا لري. ورسره په افغانستان کې د طالبانو جګړې هم زیاتې سوي دي چې حکومت هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. یو ډول ناندریز وضعیت نه دی، هلته د جګړې پر عواملو بحث ته لیوالتیا بیرته بیا د دوی لخوا جګړې ته لمن وهل.
یو اندازه خو دغه خبره زیاده نقیض ده، ځکه چې د جګړې په ریشه ای عواملو باندې بحث خو د اوربان په جریان کې هم کېدلی شي، او د اوربان خو په دې معنی نه ده چې مثلا یا به دولت خلیص لا کیږي او یا به طالبان خلیص لا کیږي. هر طرف به په خپل ځای کې وی، خپل ځای کې به پاتې، او د جنگ په ځای به خبرو ته فرصت برابروي. نو زه فکر کوم که طالبان خپل دغه دریځ باندې ټینګار وکړي او انعطاف ونه کړي، کېدای شي نه یوازې د ولس له فشار باندې راشي، بلکې د منطقې او دنیا فشار باندې به هم راشي.
طالبان ولې اوربان ته غاړه نه ږدي؟ ستاسو اټکل څه دی؟
طالبان کېدای شي اندېښنه ولري چې موږ په دغه ابتدایي مرحله کې اوربان وکړو، نو کېدای شي زموږ په جنگي تحرک باندې یا زموږ په موقف باندې چې دوی وایي موږ په قوي موقف کې په جنگ کې په دې باندې تاثیر وکړي. اما مذاکره او روغه جوړه چې به فیصله دا خو به د ریسک نه کیږي، نو کله چې طالبانو دا خبره کړې ده چې موږ یو سیاسي حل لارې ته ژمن یو، نو دوی باید دغه ریسک ومني او راشي د افغانستان د ولس غږ ته غوږ ونیسي، او یو اوربان چې د تاوتریخوالي کمولو ته موافقه وکړي. زموږ یو سروې نن راوځي د آسیا زړه ټولنې لخوا نه ترسره شوې ده، او په هغه کې تقریبا اتیا په سلو کې افغانانو موږ د خلکو نه پوښتنه کړې چې ستاسو اولویتونه په مذاکراتو کې څه دي د دواړو طرفونو لپاره، او اتیا په سلو کې ښځینه او نارینه وو موږ ځواب راکړې ده چې امنیت باید اولی مسله وي چې د دواړو خواوې بحث پرې وکړي، او په دې کې طبعا اوربان د تاوتریخوالي مسله اول ګام شي باید واخیستل شي د دواړو خواوو نه، یوازې د دولت خوا نه، نه ولې طالب خوانه، بلکې د دواړو خوانه باید دا کار پورته شي.
ډیره مننه. د آسیا زړه ټولنې د څېړنیز بنسټ مرستیال بنسټګر جانان موسازی و چې په خطر کې د روانو خبرو د جزئیاتو په اړه د هیلو او نهیلو په اړه را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له خاطر پردیس نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان مالی وزارت وایي د روان مالی کال له پیل سره د ملي عوایدو راټولېدو لپاره 200 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی و، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له امله دغه وزارت دې هدف ته ونه رسید. د دې وزارت وایي شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته ویل په ملي بودیجه کې تعدیلات دې لامل شو چې ملي عوایدو لپاره ټاکل شوی هدف راکم شي، چې اوسمهال د عوایدو لپاره 120 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی دی. ښاغلی مسجدی وایي مالی وزارت تر اوسه پورې 115 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي، په داسې حال کې چې تیر کال دا وخت 133 میلیارد افغانی عواید راټول شوی و، چې په خبرې شاوخوا 13 میلیارد کموالی ښیي. نوموړی تمخی چې د مالی کال تر پایه به د ملي عوایدو په راټولېدو کې د پام وړ لوړوالی راشي. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي د کونړ سیند پر غاړې د سیلابونو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو پر جوړېدلو سره 1300 هکتار ځمکه کرنیزه شوې ده. د دې وزارت وایي فریدون اژن نن ازادي راډیو ته ویل د دې پروژې لګټې به شاوخوا 15000 کسان برخمن شي. نوموړی وایي د دې پروژې ټول لګښت چې شاوخوا 450 میلیون افغانۍ کېږي له دولتي بودیجې ورکول شوی دی. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه استنادي دیوالونه 14 کیلومتره اوږد لری چې کار یې کال وړاندې پیل شوی و او نږدې څو ورځې کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. کونړ یو کرنیز ولایت دی چې ډېر ځله د وروښتونو او سیلابونو د راتلو له امله د کروندګرو ځمکې او کښتونه زیانمنېږي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي د دغه استنادي دیوالونو په جوړېدلو سره به کروندې خوندي، حاصلات ښه او کروندګر د تاوانونو پر ځای ګټې ته کښېني. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغاني اتیا پوله، یو ایرو 9 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 461 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا له خوا د سوریې شمال ختیځ ته ځینې جنگیالي د غرض جنگي نقلیه وسایط لیږل کیږي. امریکا دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې په دې سیمه کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
ورستل دی چې روسی پوځیانو سره یو شمیر نخته په سوریه کې کړکېچ زیات کړ. د امریکا متحده ایالاتونه د هیواد ته نور ځواکونه لېشي. امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې سل پوځیان د سوریه شمال ختیځ ته استوي. د امریکایي او روسی پوځیانو ترمنځ نخته چې دواړه د سوریه په یو برخه کې ګزمی کوي سږ کال زیات شوي دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اربن وویل دا اقدام به په سوریه که ده ائتلافی ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزی قماندانۍ ویندوی وویل متحده ایالاتونه په سوریه کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي، خو که اړتیا وه د ائتلافي ځواکونو دفاع به وکوي. د روسیې نوم وانخیست، خو له دې جلا د امریکا د یوه چارواکي په بیان کې چې لومړی ان بی سی نیوز خپور کړ، روسیې ته تر دې ښکاره ګوته نیول شوې وه. امریکایي چارواکي چې نوم یې نو یاد شوی دا اقدامات او د ځواکونو استول روسیې ته زغرده اشاره وبلله چې د کړکېچ نه کولو په پروسه پابند پاتې شي. همداراز روسیې او نورو خواوو ته دا پیغام لري چې د سوریې په شمال ختیځ کې له غیر مسلکي نامسئولو او پارونکو اقداماتو ځان وساتي. ان بی سی نیوز د چارواکو په قول وویل چې دا پوځیان او وسایط به هغې امنیتي سیمې ته د روسي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیسي چې د امریکا ایتلافي او کرد ځواکونه هلته عملیات کوي. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو د ختې شوې دي، خو په وروستیو اونیو کې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. د 2019 میلادي کال په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه وکړه چې له سوریې هغه زر امریکایي پوځیان وباسي چې د کورد ځواکونو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف د ملاتړ لپاره عملیات کول. له دې څو میاشتې وروسته ښاغلی ترامپ وویل پته یې لیده چې 200 پوځیان په سوریه کې پرېږدي چې د تیلو څاګان وساتي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې ورسپانو د سولې پر خبرو او د هیواد پر امنیتی وضعیت لیکنی خبرې کړي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
دنیا ورسپانې لیکلي اوس چې په قطر کې بین الافغاني مذاکره د پیلېدو په درشل کې دي، اړتیا ده چې دواړه خواوې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. په سر مقاله کې راغلی دغه نرمښت د جګړې په ډګر کې او د دواړو خواوو د لوړپوړو چارواکو په څرګندونو کې اړتیا لیدل کیږي. لیکوال ټینګار کوي چې د جګړې ښکېلې خواوې باید په جګړه کې د پرمختګ د خبرونو پر ځای د سولې ادبیات پیاوړي کړي، څو د بین الافغاني مذاکراتو له بریالیتوب سره مرسته وکړي. هوا دولتي ورځپاڼې لیکلي په قطر کې روانې خبرې که څه هم ستونزمنې دي، خو هیله بښونکې دي. په سر مقاله کې راغلی که څه هم د تماس ډلې تر اوسه په طرز العمل هوکړه نه ده کړې، خو داسې تمې شته چې بل اخره دغه هوکړه به کیږي چې ورسره به مخامخ خبرو ته لاره هواره سي. د سر مقاله په پای کې یادونه سوې څومره چې خبرې اوږدېږي هومره ورسره په افغانستان کې جګړې زور اخلي. چې زیان یې عامو خلکو ته رسیږي نو لازمه ده چې خبرې ژر پیل او اوربند ته لاره هواره سي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس هم په خپلې سر مقاله کې په اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې له اوربند پرته په پیلېدونکي بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ ناشونی دی. صبح کابل ورځپاڼې لیکلي په قطر کې ناس مذاکراتي پلاوي د افغانستان د نظام د بدلون صلاحیت نه لري. په سر مقاله کې یادونه سوي چې د څو ورځو په تیرېدلو لا هم د تماس ډله په دې نه ده توانېدلې چې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. دا چې ستونزه چېرته ده د سر مقاله لیکونکي په خبره دواړه پلاوي په دې اړه چوپه خلو دي. د لیکوال په اندازې ګمان کیږي چې طالبانو پیچلي شرایط وړاندې کړي او په باور یې لالولان دی سخت شرایط ایخودل د سولې خبرې له خړنه او ځنډ سره مخ کوي. هشت صبح رسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي، امنیتي ګواښونه خلک په سوله بې باوره کوي. په سرمقاله کې یادونه سوې په داسې حال کې چې په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو دی، خو په افغانستان کې ناامني زیاتې سوې او په کابل کې د امریکا سفارت په ښځو دولتي کارکوونکو د ترهګریزو حملو خبرداری ورکړی. ورځپاڼه لیکي که څه هم طالبانو د امریکا سفارت دا راپور رد کړی، خو دا چې حملې څو کوي امریکا په خبرداری کې د کومې خاصې ډلې نوم نه دی ذکر کړی. د سرمقالې په پای کې راغلی، دا اوس د افغان حکومت مسؤلیت دی چې د عامو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو امنیت خوندي کړي.
د زهرو کاروان اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ چې د نشه یي موادو د کښت، کارونې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث سوی دی. په خوست کې ځینې ځوانان پر دیوالونو د ځینو پیغامونو د رسامۍ له لارې غواړي چې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه وکړي. دوی وایي چې له دې لارې غواړي چې د خلکو فکرونه جوړ کړي. احسان آریان راپور لري.
د نقیب الله زرن په مشرۍ په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په دیوالونو نشه یي توکي د اسلام له نظره حرام دي او نشه یي توکو ته نه وایي او استعمالوونکو او کاروباریانو ته ځای مه ورکوئ تر نوم لاندې پیغامونه رسموي چې په خبرۍ غواړي له دې لارې د نشه یي توکو پر ضد د خلکو او ځوانانو فکرونه ورغوي.
په دیوالونو باندې د شعارونو چاپ کول یا په جوماتونو باندې یا دوکانونو باندې د پیغامونو لګول یوازینی خلکو ته د عامه پوهاوي خاطر دا شعارونه چاپ کوو یا په دیوالونو باندې کوچني پیغامونه لګوو.
زلند وایي د مبارزې په پایله کې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نشه یي توکو په وړاندې قومي تړونونه رامنځته کړل چې له مخې هیڅوک نشي کولای په دې سیمو کې د نشه یي توکو کار، استعمال او قاچاق ترسره کړي.
په خوست کې د نیمه شایي په موادو پر وړاندې زیاتره سیمو کې قومي تړونو وکړو. هغه ځوانان او مشران چې په خپله سیمه او خپل کلي کې ژوند کوي هم دغه ته آماده کړل چې دوی د نیمه شایي موادو پر وړاندې قومي تړون وکړي چې په خپله سیمه کې د نیمه شایي موادو کښت او کاروبار له منځه یوسي.
د زلند خبره د پیغامونو په داسې ځایونو کې رسموي چېرته چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. که څه هم د ده په وینا د پیغامونو رسمي د چاپیریال د ککړتیا لامل هم کیږي، خو د یوه یې په کم توان ډېره لویه ګټه کوي. احمد شاه یو له هغو ځوانانو دی چې د سګرټو په نشه روږدی و، اوس له دې ډلې سره یوځای شوی او د دې توکو په وړاندې مبارزه کوي.
موږ خپله په ځون کې دا کیسه روسته چې یاره زه به د خپل ځون سره دا ټینګ دریز چلوم چې دې شي نه به زه لوسو خولم ویس چې کله مو لوس وینه وخوستو عیدی پل یارزاره ونیم یو بل سره چې داسې مایپل کې کینم مرګلی سیږي چې توان چې دا شایخه شای نه دی چې مو لوس وینه وخوستو تا لوس وینه وخوسته.
که څه هم په خوست کې د نشه یي توکو کار کې له صفر ده، خو لا هم د نورو ولایتونو او سیمو د ولایت ته نشه یي توکي قاچاق کیږي چې د اټکل له مخې په دې ولایت کې زرګونه کسان د دې توکو په استعمال روږدي دي.
او سم یو په زړه پورې مطلب، په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هایبرید یا هغه موټر چې هم په بیټرۍ هم په تیلو چلیږي په ډیرېدو دی. تصور دا دی چې دغه موټر چاپیریال ته زیان نه اړوي، خو اوس تازه څېړنې ښیي چې دغه موټر چاپیریال ته خورا زیان رسوي. احمد تکل او نور تفصیل.
عمومي تصور دا دی چې هایبرید یا هغه موټر چې هم په برېښنا هم په پټرولو او ډیزلو چلیږي چاپیریال ته ډیر زیان نه اړوي. دا خبره تر ډیره سمه ده، خو په دې ډول موټرو کې ځینې داسې دي چې بیټرۍ د موټرو له انجن څخه چارجېږي او د ځینو نورو باید له عمومي برېښنا څخه چارج شي. تازه څېړنې ښیي چې وروستی ډول تر هغې اندازې چې د موټر جوړولو کمپنۍ ادعا کوي د چاپیریال لپاره خورا زیات مضر دي. د ډریون د موټرو د صنعت په اړه د کره معلوماتو د موندلو ویبپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې په دې برخه کې نوي حقایق خپره کړي دي. دا سایت لیکي ګومان کېده دا ډول موټر به چې هایبرید بلل کېږي د صفر کچې ته د مضرو ګازونو په رسولو کې د موټرو د صنعت له راتلونکي سره مرسته وکړي، خو په مطلب کې د چاپیریال ساتنې د څېړنو په اساس راغلي چې دا ډول هایبرید د پسه په جامه کې پټ لیوه دی. مطلب زیاتوي چې د موټر جوړولو کمپنۍ دا ډول موټر په دې واده پلوري چې د مضرو ګازونو کچه یې د هغو برېښنایي موټرو پرتله چې په برېښنا نه چارجېږي او تر ډیزلي او پټرولي هغو ټیټه ده. خو د ترانسپورت او امیشن په نوم ګروپ په خپل نوې څېړنه کې وایي د چارجر په وسیله د چارجیدونکو موټر د کارولو ثبت شوې شمیرې او د موټر جوړولو د کمپنیو عملیاتي ارزونې په دې اړه ګرد سره متفاوت تصویر ورکوي. په دې راپور کې چې د گرین پیس په نوم د چاپیریال ساتنې د ډلې په مرسته جوړ شوی راغلی دی چې په برېښنا چارجیدونکي موټر د نورو ډولونو پرتله تر هغې اندازې چې په رسمي ټیسټونو کې ښکارېږي 2.5 ځلې زیات کاربن ډای اکساید ګاز خپروي، ځکه په ډېرو دې ډول موټرو کې د انجن یا هوا د تودولو یا سړولو او نورو فعالیتونو لپاره د پټرول یا ډیزل له انرژۍ کار اخیستل کېږي. خو بیا هم د هایبرید موټرو ټول ډولونه د متعارفو ډیزلي او پټرولي موټرو پرتله د چاپیریال ساتنې لپاره ګټور بلل کېږي، نو ځکه ډیری اروپایي هیوادونه په پام کې لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې ډیزلي او پټرولي موټر د ترانسپورت له سیستم څخه وباسي.
له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي. تر پروګرام مخکې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
افغان ولسمشر د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال وژل کېدل او غندل. ایوب غروال نن سهار په پکتیا ولایت کې د نامعلوم وسوالو په برید کې ووژل سو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د افغان ښځینه فعالانو لپاره دا یوه ستره لاسته راوړنه ده چې په تذکرو کې به د میندو نومونه لیکل کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون فرمان ورکړ چې په تذکرو کې دې د مور نوم ولیکل سي. د بشري حقونو د څار ډلې وی موقتي مشر هیدربار په یوه بیان کې ویلي چې د دې پریکړې اغېزې به د ښځو پر ژوند ښکاروي. امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې سل پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اوربان وویل دا اقدام به په سوریې کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریې کې په ځلونو نښتې سوي دي، خو په وروستیو نیو کې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ډول پېښې ډېرې سوي دي. یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپلو لویو شهرونو کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د اندېښنو په لړ کې نوي محدودیتونه اعلان کړل. دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13 داسې مهال اعلان شو چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ادعا کړې چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې د هر امریکایي لپاره کافي واکسین ولري. په ټوله نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه وګړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. او د رومانیا پولیس ویلي د ګالیلا او نیوټن د دوو کتابونو په شمول لسګونه غلاسي کتابونه بیرته موندل دي. د خبره د رومانیا د پولیسو وجکړي مسول ایمیل تیودور د جمعې پر ورځ رسنیو ته اعلان کړ ویل چې دغه کتابونه د رومانیا په شمال کې په یو مکتل کې پټ شوی. د کتابونو په 2018 کال کې له لندن څخه په یو ډیر پیچلي شکل پټ شوی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همتی موتاسته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي له اروپا څخه افغانستان ته د نشي ګولوی قاچاق پښتنې راولاړ کړي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په تخار ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 24 نیټه د تخار ولایت په تالقان ښار کې 20 کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات رسنۍ ته ویلي چې په دوهمه پیښه کې و دولتي کارکوونکي په کلفغان ولسوالۍ کې نیولي چې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه 20 کیلوګرامه هیروین تخار ولایت ته قاچاق کول. د ننګرهار ولایت پولیسو د څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي موادو او وسلو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په سپینغر ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه تریاک، څه د پاسه 120 کیلوګرامه چرس او د دوو کلاشینکوفونو په ګډون 12 ماینونه هم نیولي دي. پولیسو په دوهمه پیښه کې په مومندره ولسوالۍ کې 9 کیلوګرامه ښیښه ونیوله. د دې دوو قضیو په تړاو 15 تورن کسان هم نیول شوي دي. د بلخ ولایت پولیسو څه د پاسه 15 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د بلخ ولایت د امنیه قمندانې ویاند عادل شاه عادل ازادې رادیو ته ویل لنشه مواد سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 24 نیټه په کلدار ولسوالۍ کې 15 کیلوګرامه چرس، 1.5 کیلوګرامه تریاک، 1 کیلوګرامه ښیښه او 1 کیلوګرامه کریستال ونیول. د دې موادو د قاچاق په تور یو تن له یو میل وسلی سره نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې څلور تنه هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد قاچاق کول. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر قمندان محمد عثمان جانباز وایي چې د حساسو څېړنو ادارې کارکوونکو د سنبلې د میاشتې پر 24 نیټې دوی ښځې نیولې چې 1 کیلوګرام او 169 ګرامه هیروین په خپل خېټو کې د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې د دې ادارې کارکوونکو دوه نور کسان هم تر نیولو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې غوښتل 1 کیلو او 145 ګرامه هیروین په خپل خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز وایي چې له اروپا څخه افغانستان ته د نشي ګولې قاچاق پښتني راپورته کړی دي.
چندین کشور که اینا بارگیری شده از طرف نوعی عبور که تا بالاخره در افغانستانی کشف ثبت میشه.
په یو بل راپور کې به واورو چې په ننګرهار ولایت کې خلک په پارکونو او میله ځایونو کې له معتادینو څخه تنګ سوي دي.
دلته راغلی چې مطالعه وکړو. دلته نشه یي خلک ډېر دي، معتادین ډېر دي. مثال که موبایل کې دي نو موبایل ورکیږي، مثال که چپړ هر څه ورکیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست له مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری سره د دوی د فعالیتونو په اړه مرکه لرو.
په ښار کې تقریبا زموږ سروې دا ښیي چې اته تر 12,000 کسان بې سرپناه دي، چې هم معتاد هم بې سرپناه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
مورې بابا بکل راشي، نه پوهیږم چې کله به راشي. نن څومره ورځ ده چې مزورې ته هم نه ده تللی.
اوس پرونه له اروپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. د کیمیاوي نشي موادو په تیره بیا له اروپا څخه کابل ته د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولیو قاچاقو د افغانستان حکومت اندېښمن کړی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت نشي ګولۍ نیولې چې له اروپا څخه افغانستان ته قاچاق کېدلې. له نشي موادو سره د مبارزې تاجرګران وایي چې په افغانستان کې د زرګونو محتاجینو موجودیت او ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو محتاجینو راستنېدل د دې سبب سوي چې له یوې خوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډېر سي، او له بلې خوا له اروپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق ته لاره هواره سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې اروپایي ادارې څېړنې ښیي چې د افغانستان له کوکنارو څخه ډیری جوړ شوي هیروین اروپایي بازارونو ته قاچاق او هلته استعمالیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ورځ په ورځ د کیمیاوي نشه یي موادو په بازار بدلیږي. په تیره بیا نشه یي ګولۍ چې په اروپا کې جوړیږي او بیا افغانستان ته قاچاق کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د هوایي ډګرونو له لارې له اروپا څخه افغانستان ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې 2 ځله د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې خ ډیر نشه یي مواد نیول سوي دي.
د رقم قضیه داشتیم یکی یک معمولی دی.
موږ دوه ډوله قضیه درلودې. په لومړۍ قضیه کې مو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یو فرانسوي ونیو چې 240 کیلوګرامه نشه یي ګولۍ ورسره وي، او په دوهمه قضیه کې مو د بلجیم هیواد یو کس له 12 کیلوګرامه نشه یي ګولۍ سره ونیو چې دا ګولۍ له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کولې. په خوا مو د پریکرسرو یا کیمیاوي موادو د قاچاقو قضیه هم درلودې چې اکثره وخت په د افغانستان د لویدیځو ولایتونو له لارې افغانستان ته قاچاق کېدل، خو سږ کال بیا د هوایي ډګرونو له لارې افغانستان تا د نشئی ګولیو قاچاق یو نوې تجربه ده چې ډېری پښتنې راولاړی کړی دي. پښتنه دادا چې دا مواد لدی هیوادونو څخه څنګه بار او بیا لڅو هوایی ډګرونو څخه څنګه تیر او اخر په افغانستان کې ونیول شول.
د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر پولیسو او نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز سارنوالانو د 2000 میلادي کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې 30 کسان نیولی چې د هوایي ډګر له لارې یې هند، عربي اماراتو، ترکیې او فرانسې ته نشئی مواد کاچاق کول. د عامې روغتیا وزارت او معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې په معتادینو کې د کیمیاوي نشئی موادو په ځانګړي ډول ښیښې او نشئی ګولیو استعمال ډېر سوی دی. کاچاقونکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د نشئی بوټو پر ځای د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ته لاره هواره کړي. د نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي په افغانستان کې د زرګونو معتادینو موجودیت او ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو معتادینو راستنېدل د دې سبب سوي چې له یوې خوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر سي او له بلې خوا له اروپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو کاچاق ډیر سي.
په افغانستان کې دیته زمینه برابره شوې ده چې کیمیاوي نشئی مواد راواچي. ډیری هغه کډوال چې له اروپایي او ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راستنېږي ډیری یې په کیمیاوي نشئی موادو باندې اخته دي. د دې امکان شته چې په افغانستان کې د دوی له لارې دا ډول کیمیاوي نشئی مواد راواچي.
د ټابلیټ کا په څیر ډیری نشئی ګولۍ له بهر څخه افغانستان ته کاچا کیږي چې په دې وروستیو کې ډیری ځوانان په تیرې بیا د ښوونځیو زده کوونکو او پوهنتون په محصلینو کې استعمال ډیر سوی دی.
محمد ایاز ترنکو چې د کیمیاوي نشئی موادو په اړه راپور اوراوه. له بلې خوا په کابل کې د نشئی موادو د کشف لپاره د سپیو روزل پیل سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې یا UNODC اداره وایي چې دا مرکز به د روسیې او جاپان په مالی او تخنیکی مرسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معنیات په چوکاټ کې جوړیږي. په افغانستان کې د UNODC استازي مارکن کولن د دې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل په افغانستان کې ډیری نشئی مواد د استخباراتي معلوماتو له مخې نیول کیږي. یوازې په سلو کې 45 د کشفي وسایلو له لارې موندل کیږي. له همدې امله په افغانستان کې روزل سوو سپیو ته ډېره اړتیا لیدل کیږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په ننګرهار ولایت کې د پارکونو او میله ځایونو موضوع ته راځو. معتادینو د جلال آباد ښار په پارکونو او میله ځایونو کې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي معتادین دوی ته مزاحمت کوي، موبایلونه، د لوبو سامانونه او نور وسایل ځینې غلا کوي. دوی وایي معتادین نه یوازې دا چې دوی ته مزاحمت کوي، بلکې د پارکونو او میله ځایونو چمنونو، ونو، ګلانو او کټارو ته هم تاوان رسوي. په دې اړه به زموږ همکار سهرګل امیرزی راپور واورو.
د جلال آباد ښار د لوبو او تفریح ځایونه د معتادینو د راټولېدو په سیمو واوښتي چې اوس خلک دغو سیمو ته په ډاډه زړه نشي ورتلی، ځکه چې معتادین مزاحمت کوي او وسایل غلا کوي. د جلال آباد ښاریان وایي د لوبو ځایونو، باغونو او تفریح ځایونو ته ډیری ځوانان د ساتیرۍ، ورزش او مطالعې لپاره ورځي. خو په دې ځایونو کې نه یوازې دا چې معتادین ورته مزاحمت کوي، بلکې د دغو سیمو چمنونو، بوټو او کټارو ته هم زیان اړوي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي عبدالله او بلال بدلون وایي دلته معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، باید چې له ښاره ټول او درملنه وشي.
عبدالله دی ولا دلته راغلی چې مطالعه وکړو. دلته سال نشئی خلک ډیر دي، معتادین ډیر دي. مثال یو څه شی خی نشي، مثال که موبایل کې دي نو موبایل ورکیږي، مثال که چپړ آر سو ورکیږي. دلته خلکو ته مزاحمت کوي، مثال بوټي ټول مات کړي دي، کټارې مات کړي دي.
نوم مې بلال بدلون دی او د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. راغلی هم دلته د سپورټ لپاره چې د خپل تمرینات دلته وکړو، سپورټ وکړو. خو اوس حیران دی چې دلته اوس د خپل لباس او د خپل کوم بوټان او چپلک دا اوس چیرته کیږي، ځکه چې دلته خو د سپورټ مینانو او د متعلمین نه دغه پوډریان او نشیان ډیر دي او یو ډول ستونزې د خلکو ته پیدا کړي او خلکو ته تشویشونه پیدا کړي دي چې خپل لباس په کم ځای کې دي، خپل هغه سپورټ سامان په کم ځای کې دي، ځکه چې کېږي غسل او لږ د معمولي ستازه نه خوښو دی راځي.
د جلال آباد ښاریان وایي چې د معتادینو ډیرښت اندېښمن کړي دي، خو که پاملرنه ورته ونشي نو ډیری نور ځوانان به هم نشو ته مخه کړي. د ننګرهار د ښاروالۍ ریاست د تنظیفاتو او شنو ځایونو د ساتنې امیر حضرت علي اغا ازادي راډیو ته وویل شنو سیمو، باغونو او پارکونو ته د معتادینو د ورتلو مخه یې تر یوه حده نیولې، خو د دوی مسولیت یوازې د تفریح ځایونو، باغونو او شنو سیمو پالنه او خړوبول دي.
ته په باغونو کې خیچ، په سړک، په واټونو کې، په ګلدانونو کې روغ دي کسان پراته دي. ټوله اداره پې خبره ده، ولایتي اداره پې خبره ده. پاتې شو د موږ مسولیت د باغ د سرسبزۍ او د باغ د صفایي ده. زموږ پرسونل هلته توظیف ده او هغه داسې پرسونل ده چې هغه نه ټوپک لري او نه کوتک لري، اما هغه د ونو ساتنه او د هغې خړوبونه او د دغه کارونه کوي. څو څو وار مو دا موضوع د امنیت قوماندانۍ سره هم شریکه کړې ده. هغوی په خپل وار سره په کراتو کراتو اجرات کړي دي، دغه باغونه یې خالي کړي دي. دې لپاره باید یو اساسي حل لاره پیدا شي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست په وینا، دوی د معتادینو د درملنې لپاره درې لوی روغتیایي مرکزونه لري چې یو یې د لویانو، دوهم د ماشومانو او درېیم یې د ښځینه معتادینو لپاره ځانګړی شوی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د کورنۍ لغړو، مدني فعالانو او ځوانانو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او خلکو ته د نشه یي موادو د استعمال د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړي.
د ځوانانو توجه ډیره زیاته پکار ده په دې برخه کې، د مدني ټولنو، د فرهنګي ټولنو، د کورنیو د مشرانو او د کلو د مشرانو، خصوصا د معلمین صاحبانو او د ملا امامانو چې په دې برخه کې د خلکو ذهن ته د مخدره موادو د اضرارو، د دې د منفي تاثراتو په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکړي، تر څو پورې هغه عمومي تعداد او کچه د دې راکم شي او د نورو خلکو د احتیاط نه مخنیوی وشي. په دې برخه کې د نورو ارګانونو همکاري ډیره زیاته ضرور ده. د مریضانو په ټولولو کې هم امنیتي ادارې او هم د ولایت مقام سره ډیره زیاته مرسته کوي، مننه ترې کوو. او د دوی دغه مرسته او دغه همکاري دوامداره موږ ته پکار ده او باید دوامداره وساتي.
د یادونې وړ ده چې د جلال آباد ښار په روغتیایي مرکزونو کې زاړه معتادین د 45 ورځو لپاره او ځوان معتادین تر شپږو میاشتو پورې بستر کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار سارا ګل امیرزی راپور اوریده.
نشه یي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندی راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د هلمند جنگ، یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، تر خامخا قاچاقبر دی، د تاسو کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
تاسی ازادي رادیو او ورځ پر مزنوي سپو سربیره یې په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس د عامه روغتیا وزارت د نشه موادو غوښتنې کمولو ریاست فعالیتونو ترازو. د عامه روغتیا وزارت د نشه موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې دوی هڅه کوي هغه لیرې پرتو سیمو ته هم صحیح خدمات ورسوي چې هلته دا ډول خدمات نسته. د دې ریاست چارواکي زیاتوي چې دا مهال ټولو محتاجینو ته صحیح خدمات نه رسیږي. دا چې د عامې روغتیا وزارت د محتاجینو د درملنې لپاره څومره امکانات لري، د دوی خدمات څومره موثر دي او ځینې محتاجین ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست له مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د نشه یي موادو د غوښتنې او محتاجینو د شمیر په اړه ولې سروې نه ده سوې.
یوازنی سروې چې موږ لرو تقریبا 15 کال مخکې سوې ده په افغانستان کې. دا سروې ښیي چې تقریبا په افغانستان کې 2 تر 2.5 میلیون کسان نشه یي توکو استعمالوي، ولی په دې 2 تر 2.5 میلیون کسان تقریبا 3 تر 5 لکه دوی روغ دو کسان دي، دا معتاد دي، عملا مریض دي او ضرورت د تداوی لري.
څه ویل کیږي چې تقریبا 3.5 میلیون کسان معتاد په افغانستان کې دي، آیا دا ارقام دقیق دی که نورم ډیر سوي دي معتادي؟
دا هغه سروي په حساب تقریبا موږ ضریب هم اضافه کړی د هر کال 0.5%. دا 15 لکه چې موږ تخمین لرو دا رښتیا دی. په افغانستان تقریبا تخمین دا دی چې 15 لکه کسان نشه توکو معتاد دي.
ځینې معتادین د بېوزلو معتادین، بې سرپناه معتادین، دوی تداوي کیږي او بیرته نشه یي مواد ته مخه کوي. د دې علت په څه کې دی چې دوی بیرته نشه یي مواد ته ځي او تداوي ته دوی آماده کیږي نه؟
د نشه یي توکو معتادینو د پاره موږ حداقل 1.5 میاشت مدت لرو چې دا پدې داره مکمل دوی تداوي کیږي، ولی په اجتماع او مشکلات ډیر دي، اجتماعي مشکلات، اقتصادي مشکلات او د سرسیر نشه یي توکو آسان دي. معتادین دپاره پدی خاطر ریلپس ریت یا برگشت ریت پا افغانستان در نور ممالک چی مقایسه مجبو که پا افغانستان که یو لش زیادتر دی.
زین متخصصین وای چی دا وسنه درملنه شیوه چی دا چندان محصره نده پا استاسو نظر پدی عرصه دی چی کما نوی شیوه استا چی تاسو اغینه گتر پورده که یو دی متدین پا درملنه که و نکار وخلی؟
پا طول دنیا که پا متدین و پا بخش که دری رقم خدمات ارزکیجی یوی میدیکل خدمات دی یوی روانی یوی اجتماعی موش دری واره دا استندردون پا اساس که و پا افغانستان که ولی کیفیت دا ارزی خدمات غواری چی دا ورز پا ورز باید بیتر سی نوی مدلنا نوی شیوی چی پا طول دنیا که پا نور و ممالک که آزمایش کیجی او نتیجی شدی مش وارو چی پا افغانستان دا تطبیق سین مدیکیشن اسیست تراپی دی یعنی مش دا دوا یا دوامدار دوا دوی تورکو لکه میتادون او بوپرونورفین چی دا نور ممالک بیتر نتیجه ورکر دا پا افغانستان که مش آزمایش وکو چی سنگه کیشن.
کابل او ځینې ولایتونو کې د معتادین ګڼګونه ډېر دي، ولې دغه معتادین څه زرګونه دي نه ټولېږي او تداوی ته دوی نه هڅېږي؟
په کابل چې یو مثال ورکو، موږ د زر مریضو چې د خپل کورنۍ جلسه وی ده موږ ظرفیت لرو، ولې په ښار کې تقریبا زموږ سروې دا شی چې اته تر 12,000 کسان بی سرپناه دی چی هم معتاد هم بی سرپناه، این زموش ظرفیت لجده دا اقا پا مقایسه که پا دی خاطر دا پا بازار نکمیجه دست نمالمیجه زموش فعالیتون زموش یعنی بی ترسه. دوم علت داده چی دا کسان مش تداوی که و اتیا فیصد برتزی ریلپس که
دست ویلکی که چی تاسو 15 مرکز لری پا افغانستان که بغیر نورستان و روزگان ولایت سخه در مرکزون تاسو ده متدین مقایسه سرا ده کفایت کهی کنی کهی؟
از مش محاسبه داشته چی ده دا 30 چی تقاضا ده تداوی لری تقریبا مش یول از کسان ده پاره مش ظرفیت لرم. پا دی خاطر زموش دا 15 مرکز یواز یول از فیصد متادین چی غواره چی تداوی بسی زموش ظرفیت یول از فیصد دی.
ده متخصصین پا برخی که مشکلات استا پا مراکز که دا احساسی که چه دی کمبود ده متخصصین ده تداوی پا برخی که تاسو دیتا کما برنامه لره چه دی ظرفیت دیر سی و تاسو متخصص کسان استخدام که پده ریاست که
پا طول 30 مراکزو که مش ده کمبود ده متخصصین لرو مش پدید پاره یا بل استراتیجی تطبیقو چه دکتر ده طب چه متخصص هم نوی مج مقرره و دوی تا یو آموزش ورکو چه ده سنگ ده یو معتاد تداوی سرکم ده تقریبا ده یو کلن برنامه آموزشی برنامه ده چه مج تقریبا پدی 15 کال مخ که یو نیم زره کسان تا مج ترننگ ورکره ده.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن درې مشپا ده چې سلام کورته نه دی راغلی، میرمن او کوچنی لور یې وږې تږې ناستې. په دې وخت کې له نږدې کوټې څخه یو ناشنا آواز راځي. د سلام میرمن او لور یې ډېره ورخطا کیږي. دوی نه پوهېږي چې دا به د چا آواز وي. دا چې سلام ولې کور ته نه دی راغلی، دا د چا آواز دی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا کله راشی؟ نن څومره ورځ چې کور ته نه دی راغلی. نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې، څه څه شی به وخورو؟ په کور کې نه یوه افغانۍ لرو او نه د خوراک لپاره یوه ګوله ډوډۍ.
نو موږ به ماښام څه شی خورو؟
چې په کور کې څه نه وي نو څه شی به وخورو؟
مورې زه ډېره وږې یم.
ښځې
دا د پلار آواز نه دی؟
زه چیرې یم؟ دا کوم ځای دی؟
دا خو د بابا آواز دی. دا آواز چیرې دی؟
دا دی دلته یم.
دا آواز خو د بوسو له کوټې څخه راځي. څه شی د بوسو له کوټې څخه؟
هو د بوسو له کوټې څخه آواز راځي.
خدایا فضل وکړي درنه چې ورشو. لورې ته څراغ ونیسه چې زه دلته وګورم.
راکه. اوهو مور، دا خو بابا دی.
وا سړیه، ته دا درې ورځې چیرې وې او دلته څه کوې؟
دا کوم ځای دی؟ زه چیرې یم؟
دا زموږ کور دی. دا د بوسو کوټه ده.
څه شی د بوسو کوټه؟ زموږ کور؟
هو بابا، دا زموږ کور دی.
زه دلته چا راوستلم؟
مونږ هم نه پوهېږو. ته خو درې ورځې کېږي چې له کوره ورک وې.
بابا مونږ ډېره اندېښنه درلوده. موږ وایې په تا د خدای نه کوې څه شوی نه وي.
وا سړیه، په تا څه شوي دي؟ ته دا درې ورځې چیرې وې؟
څه شی درې ورځې؟ زه درې ورځې په کور کې نه وم.
خدایه فضل وکړي، په خاوند مې څه شوي دي؟
یارانو نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تیره کړه. زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی. زه نور کور ته ځم. د خدای په امان یارانو. په مخه دې ښه باداره. بس اوس پوښوم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم.
په څه شي پوه شوې؟
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم. زه اوس ځم.
وا سړیه، بیا چیرې ځې؟
بابا چیرته ځې؟
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم. چرسان چاغه چوغه کې ډنګر ما یا چې پر موږ لګیږي و دې خوېږي.
اجم الله الله دای سلام جان بیرته راغی.
سالاره تم عجیب خبرې کوي. والے بن راضی سوک چې یو ځل دا د زمری نو کوی بیا راضی، بیا راضی، خام خام راضی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
رازا سلام جانا، چیلم مام دا وستا زسر کرد.
بستا نصیب پک شوی ور. رازا رازا پر دیده، رازا دو روره.
بس تاسې ته دې مبارک وي. زه نور چرس نسکم.
نو چې نسکوې بیا ولې راغلې؟
د دې لپاره راغلم چې تاسې خبر کړم چې زه نور چرس نسکم.
نو خبرولو ته څه ضرورت دی؟ خو مې څکوه.
د دې لپاره راغلم چې ستاسې سره هم خدای پاماني وکم.
ولې چیرې ځې چې خدای پاماني راسره کوې؟
نه چیرې نه ځم. اصل خبره دا ده چې بیا ستاسې سره نه وینم.
نو خو چرس به پرېږدي؟ موږ خو به نه پرېږدي زورهوره، دا څه خبره ده؟
تاسې او چرس دواړه پرېږدم.
نو موږ ولې پرېږدي نازوانه؟
ښه وایې. نو موږ څه بد در رسولي؟
ستاسې بد دغه دي چې زه ستاسو له لاسه چرسي شوم.
دا یې لا بله
متل دی، وایي چې اوسې په خوی به د هغو سې تر څو چې ستاسې انډیوالي مې پرېښې نه وي چرس نشم پرېښولی.
خیر دی که نو چرس نه څکوې، خو کله کله د یارانو احوال خو اخله وزورهوره.
نه هیڅ احوال مو نه اخلم. نه مو مړې او ژوندي ته درځم او نه به راځئ. مزدور سړی یم چې لاس مې ودرېد خوله می ودریده ستاسی سرناسته ما تا یوازی شر را رسوی و بس نور د خپل بچانو لپاره حلال روزی گتم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است یا بیش
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو